یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې شوي. د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې له هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کیدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازی توب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نمړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی و بله. اغلی با اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزي د جرمني له دوچوبل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلن لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزدی، خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کیدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومي غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوم. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېده، ویلی چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس په چی کې ویو، کتابونه هم نه، او موږ غریبانان خلک یستو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولی ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده، نو درې تنه ماشومان، دوه زنانه ده شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمینل زواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال پاره شته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوې نږدې 1 میلیارد ډالرو څخه 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هګرو ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکاو بمباري وکاو هغه موږ غندلې ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالي جلی روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 12 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللې.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکارا د متحده ایالات ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارډ پنګ د ترهګر ډول لاسته ونل ویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې وو. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې وویل دوی ډاډه دي چې ایمن زواهری کابل کې وو او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلی پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې له افغانستانه د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي کا ناکامی بللی وه. د موضوع تفصیل د سمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي، ولې پوځیان وېستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلي دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو رسنیو وضعیت ناوړه بللې او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. بیا هم عصمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر حقوقي حمله، زورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوې. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 اویا سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 دیش غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له ورستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونې شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولې دي.
په کونړ کې د حکومتي خوندزیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چارواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نوآباد منځني خونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خونځي تر روان دي. وایي د خونځي پیل کېدوی 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو اداري ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېر وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب تراشي نو په سینب کې څلور پنځه کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو چې دغه درسي موادو پوروالې ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه ورسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکی شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګي په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په خونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس په چی کې وي، کتابونه هم نه. او موږ غریبانان خلک یو، وسم نه کې یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چاہے کہ درس یاد کو پختو کتاب والو کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نہ شر دو کتاب چھ دری را سر دی اگے کہ صرف ٹول مضامین درس نہ لکھو
دوی ل وسانی او چارواکو غواڑی چی پ خونزیو کی د درسی کتابونو د کمی استون زحل کړي څو زده کوونکې په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمیستونز د هیواد په کچه لتیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
هغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کمو چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې ان شاء الله ستاسو د واستونځ په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 512 خونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو جنو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له افغانستانه به ورشو ایران ته. داسې نښې لیدل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کیدو لپاره ښکېل لورې یوې موافقې ته په نږدې کیدو دي. واشنګټن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول ځواب ووایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگتن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یو همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس ویل د واشنگتن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگتن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود، خو د وخت د کمښت لامل نه شو کولای چې دغه راپور خپور کو. زموږ په راتلونکي خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي، هغې ته به وښو.
د بریتانیا انډیپندنت خبرونې د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې څه نه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا بې تفاوته وګڼل شي، ځکه افغانستان له بریتانیا سره بې اړیکې نه دی. انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمې جګړې یعنی 1880 تر 1880 کلونو وخت ورګرځي. دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله. د خبرونې په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیرو شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او ښځو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پښتنه کړې آیا په دومره سادهګۍ کې دلی شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي؟ هغه نسل چې د زده کړو په هڅونه کې برېټانیا رول لوبولی دی. خبرونه د افغان معترضو میرمنو وروستۍ مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي ځواک او میړانه د افغان میرمنو پرې ښه کې نغښته ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي همدغه تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پرېښه ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي طالبانو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښې ته پاتې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سٹار ان سٹرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابل د تخلیف عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناتو یو شمیر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خونړی و او په نمړی ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او سوان ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر د غډک سفر تملا و تړله او کورنی اوس په څه وضعیت کې ده اسد الله لودین پرې دغه تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ چې زه به هغه په ژوند کې مې کله چې مور او لاسه ورته هغه سره هم راځي داسې خپل داسې فکر وکړه.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دوله کاله ته مکتب یو وایا وکاله ته پانتون دی وایا دوکل مجبورې ده کار کوي. زه کولی د چین منګه وضعیت خرابې ده ویل چې څه حال برازي نه خو په قرضاره و د افغانستان باندې خو بعد اوراد راغله چې څه خبره ناچاري راغله کنه هیڅ وخت یو دوستر د کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلور ورونو او 15 خويندو مشر ورور او لوجل کېدو مخکې د همدی لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټون کوي. د فدا محمد مور وایي لزوی د نګدی یو کال ناوې ځوانه پاتشوه او پر دې سربېره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاهجان وایي لرسنې پراته نور هیڅ هم د خواخوګي په پار ور نه دی ورټکولې.
فهم دغه رسانه راغله له نظر له قدیم نه په زخمو کې مال بیدوړې مونږ سره څه وکړې بیا را اولاد هم داسې شوی وای بیا به درد ورمال شوی نو مونږ از دمونږ درد به څه دي وخل مونږ ماشومان خو د ټول د سړي د چا خبره واړه واړه دي هغه پاتې د سر پرست هم دغه و تحصیل کرده د چا خبره هم دغه و څوم چې دلودې کنه دلودې پنځم اصراف کړې قرض هم کوه د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکې چې مونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤل د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
ما
موږ خو ډېر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و. خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی، وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یوړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و داسې پېښه شوې ده. دا محمد د تاز دویدم مال و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کې و، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، ننه مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایل او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,05,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکې ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږې په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براعت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
امریکا هېڅ یعنی په حساب د تسلیت په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید موږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د موږ غږ هغوی واوري.
اوس هم ستاسو لنډ غږیز پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګیلان رول سوالی د رسنی ک منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجې وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلی دي، ډېر مشکلات یې رسولی دي خلکو چې دا زیراتو چې ولو ټول ټول خاري دا ولاړ ټول وبو سره یوړل موږ له حکومت هله د سیمو ته زر تر زر کومک ورسوي نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوو چې پیغام یې مشانه شرکړی دی.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص پاو فامیلو د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دکانونه وړی دي، نور دکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
د دې خبرې خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمې نیمای کې در څاونیز باس لرو، خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د وخت رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوال ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان خزو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د وخت رسیدو له نمړی کلیزی سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان خزې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له خزو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپل ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر میلمنو ته خراغلاس وایم. دوه میلمانه خاغلی حاتف مختار او دریا خان بهیر سټډیو ته وصل شوی دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځي له بهیر صاحب نه به بحث پیل کو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تکلنډه کتنه وکړه اقتصادي نظر، افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دغه وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودې تشکیلې دا خپله د افغانانو ستونزې ویدنه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولې. افغانستان د تیر کال د اګست د 15 نه راپدې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سخت ستونزو سره رامخ شو، او دلایل یې همدادي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پرمخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتی دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادي کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپل دندې د لاسه ورکړې. دا باعث ده وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي. د ده تر څنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا کړ، د تولید، نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغیز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل. اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کاندې ته غورځولې، نور هم خراب کړي؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دلته د یو سکې دوه مخونه غونډې دي. په تیر بیا په هغه هیوادو کې چې د درېیم نړۍ هیوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غوړي چې پرمختلل شي یا پیشرفت، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره، د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي، خلک د دننه توقع دا لري چې دا مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید د شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي، به دا باعث لیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو بده، پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو د لپاره هغه هم غږ پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کوي، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودې پوتین سه بغات دادی چه ده هر افغانستان که انشالله چه هر چارواکی دا احساس کی او در کړی ده چه د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادی پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمینه
بله. اولویت په دې هیله بهیر صاحب چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدي اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان دنه مسلې حل دي بیا به ورسته سیمایي او نړیوال معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب هاتف مختار ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې
لودین صاحب سلام تاسو ته محترم بهیر صاحب ته تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام لاندې کوم تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف که یو دغه متوجه شو چې افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو ځواب پیدا وی چې نه په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیله لبلارخه اسلامی امارت اوسنی نظام کلچی د قدرت گدی ترسیگی د قدرت جزایر هم په افغانستان کې لمنځسی هغه قلابی امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل د سیاسی او اقتصادي صحنه نه لري کی اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي دلته باید فوکس په دې باندې وشي امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونو شو توانېدلې چې د متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووزي د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او جیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ د نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په حق له ولري ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو کله چې یو قطب سره درېدلې یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري
بل او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکی او طرفه وي یعنی توازن پکې نه وو هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوې نه دی چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شي دی آیا موږ څنګه کولای شو متوازن سیاست ته منتج شو څنګه کولای شو چې افغانستان له انزوانو وباسو آیا اوسنی نظام ټول افغانانو ته د منلو وړ دی آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوې چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي اور بدای چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پرداسي او ستره لویه جرګه منتشي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي چې اوس موږ فکر کوو چې چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی خو دغه روابط ټول استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي روابط دی غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسی او اقتصادی انزوا نه ووزی. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامی افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا زاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامی افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، هم متوجه کیږو چې افغانستان به یو ناپیل سیاست منتج شي.
بله کور ودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ؟ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی، دغه روان وضعیت چې ګورو، مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل کټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره، اما نړی دی وي خواته رواني، یو د طالبان حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، اول خو پر ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشي او واضح نه خلکو ته نوراتلون کی به څنګه سره تصور وکړه خپل اړی کې د خپل د ملت سره او خپل اړی کې د نور هوادو سره څنګه کولای شي تصور وکړي؟ اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ د سفارت اداره ته څو وخت پوري ده؟ یو. دویم، دغه هیواد کې کم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا په خوانه اساسی قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د زایشا د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکه وصل کوي، اقتصادي اړیکه ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکه سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزه د رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پوهنتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړي. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، استډیو ته وصل شوی، راځي له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي په لنډو کې؟ یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټډیو سره وصل یې. ښه، په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه څنګه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله، زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 90% فقر کې ژوند کوي. دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي؟ نو خلک زیاد د اطلاعاتو لاسرسی نه لري. کله چې اطلاعات لاسرسی نه وي، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو. آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې. زما پوښتنه دا و چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخیسته، زه بخښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني، هیله
کوم چې تاسو کومه وصل سم بیا نه وسلېږم. په هر حال، په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه هم له منځه ولاړل. په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نوي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د انجنونو په وړاندې مکاتب بند سول پتیر یو کال کې همدارنګ په پتیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لغت څخه منځوي سو دي تر څنګ
متاسفانه چې اړیکی پریکیږي راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب لتاسو به واورو ښاغلی مختار صاحب دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده څو کې طالبان چې هدا خپل په دویم کال کې د حکومې ناخواله چې یاد سوی د حکومې ستونزې چې یاد شولې له دغه نووزی او بل اخر له منځوي تو بر اوزی او له نړۍ سره کلی کورو کې راشدار شوو کې
تر ټولو د مخدل ته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی. طالبان هم په دغه ډیر ګرام دي چې ونه شو توانېدلی یو ملي نظام مستر اوري چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت تر ټولو د مخه زمونږ هیله ده د مشوره مو متدادي د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو تلار شي. ته انتخابات نه منې نو راځي خپل دود او دستور او د نیکونو او پخوانی مشرانو او خپل اسلاف او تاریخ ته مراجعه وکړو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتش شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د انجونو ښوونځي پرېښړي. افغان تاسو تیشه باید په خپل شاو نه وای تبر باید په خپل شاو نه وای. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب ولدي یو کال کې دغه کار ونه شو. طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوي دي. حقوقي ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط علماء یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شول. هغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغه ډیره تفسیر هم ونه کړي. ولی په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابع ونني ول شو یا هدا اقل د ټاکنو پاړه باندې و څه ونه ویل شول. حالت لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي. فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي او په دې متوجي شي چې اوس د قدرت پر ګدې ناسې د قدرت د ګدې حق دادې چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي تلاشي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دی جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولې چې ریفورم کړي یا اپډیټ کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغال قاعده وی کاغال نور داسې ترهګر ګروپونو په نړۍ کې افغانستان باید دغه ترهګرو زال نه وي. زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقش شوی. افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جماعتونه وران شوي، مشران ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید کاره او فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملہ وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسره راټول کو، تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې یې، په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه راوغواړي، او هدي اقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه ویني، داسې څه نه خاني شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایی صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستون زمانی، مثلا د انجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو، خو غوره لارې دادی، بهتر لارې دادی چې طالبان مو غوښتنه دادی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت اوسئ. کور مودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنج چې ده په دې باندې پټۍ کې خودل شي؟
بودین صاحب، که بدای چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړی چې دوی څه وکړل، د 15 د اگست 2023 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه د کینی دوی د مطالعه وکړ چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي ودایا. دویم دا چې تیر شل کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او داغه ازف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم دي او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار دی هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس بشوه په حکومت داري کې، او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی مونږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې مونږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، مونږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پویګو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه په هغه خلکو نه دي کړي چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو لپاره یو څه وکړه. په دغه برخه کې دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال دی او نوی ښه خبر سره د افغانستان خلکو لپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تیرو کې کله چې دوی تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایو ته لاړه، خلکو د توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سره دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې او هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون داغه په څنګ کې نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او صرف احترام کافی نه دی، هغه عملی کول او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده، د شعار نه دغه حالت ووزي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، د هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس ته درېیم بس څلورم بس پورې پخواني خلک چې د کار تجربه یې درلودل، هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې؟ که چیرې هغو خود هغه مدیریت کول، خو بیا د تا کار دی چې مدیریت کوي، څنګه یې مدیریت کوي؟ نو ته هم د رعایت د رهبري او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي، او دغه په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت، یو داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې تقرمت
وسی
د افغانستان خلک.
و ډیره مننه په دې لچې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې کومې سپارښتنه چې وشوي دا عملی شي او راتلونکي کال د غوناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنن کوي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.